برنامه ده.
ډیره زیاته مننه کوم فرشتجانې قدرمن اوریدونکو تاسو ته سلام وړاندې کوم. د ازادي راډیو د یو ساعته خبرونې ته ښه راغلاست. د خبرونه په ډیره برخه کې د ازادۍ رادیو مجلې 19 پروگرام خبريږي، خو له هغه مخکې په لنډه خبری برخه کې به واوري چې متحده ایالاتو او روسیې له افغانستان سره په درې اړخیزه غونډه کې سولې ته د رسیدو په لاره کې د افغان حکومت د هڅو هرکلی کړی. نړیوالو مسایلو ته هم کتنه کوو. قدرمن اوریدونکو، خبری برخه د خبرونې په دوام کې راځي. لمړی خبرونه. د همدې خبرونو سرټکی، د افغانستان لپاره د ناټو ملکی استازی له طالبانو غواړي چې د تاوتریخوالي د کمولو په برخه کې پر خپله ژمنه عمل وکړي. د پکتیکا امنیتي چارواکي د طالبانو او پولیسو په نښتو کې د څلورویشتو طالبانو او دریو پولیسو د وژل کېدو خبر ورکوي. او ولسمشر ډونالډ ټرمپ په جرمني کې د میشتو امریکایي پوځیانو د شمیر کمیدل تایید کړل. بشپړ خبرونه. د افغانستان لپاره د ناټو ملکی استازی وایي طالبان باید د اورکم پر ژمنه عمل وکړي او د ټولو افغانانو په ګټه د سولې لاره خپله کړي. ستيفانو پونټي کورو پرون دوشنبه د افغانستان د بهرنیو چارو له سرپرست وزیر محمد حنیف اتمر سره د ویډیو کانفرنس له لارې په غونډه کې دا څرګندونې وکړې. ښاغلی پونټو کورو په خپله ټویټر پاڼه د دې غونډې په اړه لیکلي چې ډیره مهمه ده چې د بین الافغاني خبرو پر لور حتې دوام وکړي. د بهرنیو چارو وزارت په یو بیان کې چې پرون خپور شوې لې چې دواړو لورو د سولې په پروسه کې د پرمختګ، د افغان ځواکونو د پیاوړتیا او د سولې له بهیر څخه د ناتو د ملاتړ، د جګړو د کمیدو، د بندیانو د خوشی کولو او د بین الافغاني خبرو د پایل په اړه بحث وکړ. د پکتیکا امنیتي چارواکي د طالبانو او پولیسو په نښتو کې د څلورویشتو طالبانو او دریو پولیسو د وژل کېدو خبر ورکوي. د پکتیکا د امنیت قمندانې ویان شاه محمد آریان پرون له ازادۍ راډیو سره په خبرو کې په دې اړه نور جزئیات ورکړل.
د تر پولیسو په مقابل ډز کې شپږ د ترهګر وسلوال ته مرجوب لا وشي دا چې څلورویشت د غوی وژل شوی او دولس نور ټپیان دي. همدارز دوی یو څو شمېر مسلې او مهمات هم د پولیسو لاسته ورغلي او باید یادونه وکړو چې په یاد نه خته کې درې پولیس شهیدان او څلور نور ټپیان شوي دي.
خغلی آریان زیاته کړه چې دا نښتې پرون ماسپښین مهال د پکتیکا په اومنی او بکیخېلو ولسوالیو کې وشوې. طالبانو تر اوسه په دې اړه څه نه دی ویلي. د کاپیسا سیمه ایز چارواکي وایي په تګاب ولسوالۍ کې په یوه نښته کې دوه پولیس او دوه طالبان وژل شوي. د کاپیسا د امنیت قمندانۍ ویان شایق شورش ازادۍ راډیو ته وویل نښته پرون په داسې حال کې وشوه چې طالبانو پر امنیتي پوستو ډلهییزې حملې وکړې. د شورش په وینا په دې نښته کې څلور ملکي وګړي او اووه سخت دریځې هم ټپیان شوي. طالبانو تر اوسه په دې اړه څه نه دي ویلي. په میدان وردګو کې د ملي امنیت یو کارکونکی د پروان ولایت په سیدخېلو ولسوالۍ کې په یو وسلوال برید کې وژل شوی. د سیدخېلو ولسوال احمد لمر عثمانیار دا خبر تایید کړ او ازادۍ راډیو ته وویل چې د ملي امنیت دا کارکونکی د رخصتۍ لپاره په پروان کې خپل کور ته تللی و چې پرون د سیدخېل ولسوالۍ په سیدوکان سیمه کې وژل شو. د عثمانیار په وینا پولیسو د پیښې په اړه پلټنې پیل کړي دي. تر اوسه هیڅ ډلې د دې وژنې مسؤلیت نه دی منلی. لازادې رادیو خبرونه اوري. د امریکا د بهرنیو چارو وزیر له روسیې غوښتي دي چې امریکایي وګړی پال ویلان ژر تر ژره خوشی کړي. مایک پومپیو په جاسوسۍ د دې متقاعد افسر تورنول ناوړه چلند بللی. د مسکو یوې محکمې پرون دوشنبه ویلان د جاسوسۍ په تور په 14 کاله بند محکوم کړ. نوموړی د بندو دروازو شاته محاکمه شو ځکه چې په شواهدو کې محرم اسناد و او همدارس د کورونا وایرس د مخنیوي لپاره هم دا محاکمه علني نه وه. پومپیو ویل په دې محاکمه کې پر دې محاکمه خوشینای شوی او جدي اندېښنه لري چې ویلان له یوې عادلانه محاکمې بې برخې شو. په مسکو کې د امریکا سفیر وویل دا قضیه له عدالت سره ټوکې کول دي. ویلان د امریکا ترڅنګ د برتانیا، کاناډا او آیرلند تابعیتونه هم لري. د برتانیا د بهرنیو چارو وزیر دومینیک راب وویل د ویلاند محکمه پریکړې د ډیر نا امید کړی دی. د روسیې د بهرنیو چارو وزارت په دې قضیه کې د بې عدالتۍ ادعا رد کړې. 50 کلن ویلان د 2013 کال په دسمبر میاشت کې په مسکو کې ونیول شو او د روان کال په مارچ میاشت کې محکمې ته وړاندې شو. نوموړی پر ځان لګیدلې تورونه ردوي. د امریکا ولسمشر ډونالډ ټرمپ په جرمني کې د میشتو امریکایي پوځیانو د شمیر کمیدل تایید کړل. ښاغلی ټرمپ پرون دوشنبه په سپینه ماڼۍ کې د څرګندونو پر مهال وویل چې په جرمني کې د امریکایي ځواکونو شمیر به 25 زرو ته راکم شي. هغه پر برلین تور ولګاوه چې د ناټو په دفاعي لګښتونو کې خپله ونډه نه پرې کوي او زیاته یې کړه چې په جرمني کې د پوځي ځواکونو ساتل امریکا ته ګران پرېوځي. د ټرمپ څرګندونې په جرمني کې د امریکایي ځواکونو د شمیر د کمولو د راپورونو چې تیره اونۍ د جرمني او امریکا رسنیو خبره کړل لومړنی رسمي تایید بلل کېږي. اوس مهال 4,500 امریکایي سرتیري په جرمني کې دیره دي. پنټاګون پریکړه کړې چې له دې ډلې څخه به یو شمیر پوځیان پولانډ او نورو متحدو هیوادونو ته استوي او یو شمیر نور به امریکا ته ستنوي. او د قرغزستان صدر اعظم د اداري فساد په تور له دندې ګوښه شو. محمد قلی ابیل غازیوف د راډیوي فریکوینسیو او څپو په پلورلو تورن شوی. هغه پرون د جون په 15 وویل چې په دې قضیه کې لاس نه لري او لګیدلې تورونه یې بې بنسټه دي. نوموړي ویل د فساد په اړه پلټنې پر حکومت، هغه هم په داسې حال کې چې د کورونا به وبا پر ضد په مبارزه بوخت دی، د خلکو اعتماد کموي. غازیوف د مې په 2 دوه اونۍ رخصتي واخیسته او پر همدې مهال د راډیوي فریکوینسۍ د پلورل کېدو خبر خپور شو. زموږ غږ له ازادۍ راډیو اورې قدرمنو اوریدونکو، لکه څنګه چې مخکې هم یادونه وشوه، د دې خپرونې په زیاته برخه کې د ازادۍ راډیوي مجلې اونیز پروګرام خپریږي، خو له هغه مخکې د راپورونو لنډه برخه. امریکا او روسیه په ګډه د خبرو لارې سولې ته رسیدو په برخه کې د افغانستان د هڅو هر کلی کړای دی. افغانستان، امریکا او روسیه پرون ماښام د افغانستان د سولې پر موضوع درې اړخیزه غونډه جوړه کړه. په دې غونډه کې د افغانستان د بهرنیو چارو سرپرست وزیر او د امریکا او روسیې جګپړو استازو ګډون کړی و. د موضوع نور تفصیل د ملالۍ بشیر په راپور کې.
د افغانستان، امریکا او روسیې درې اړخیزه غونډه د دوشنبه په ورځ جوړه شوه او د افغانستان د سولې په اړه خبرې پکښې وسوې. د افغانستان د بهرنیو چارو وزارت په خبره کړې اعلامیه کې ویلي چې په پرونی غونډه کې د افغانستان د بهرنیو چارو سرپرست وزیر محمد حنیف اتمر د افغانستان د سولې لپاره د امریکا ځانګړي استازي زلمی خلیلزاد او د افغانستان لپاره د روسیې ځانګړي استازي زمیر کابلوف ګډون کړی و. په اعلامیه کې راغلي چې د امریکا او روسیې حکومتونو د زندانیانو درخوشي کولو په برخه کې د افغانستان د ژمنو هرکلی وکړ، ځکه دا د بین الافغاني خبرو د پیل لپاره یو مهم ګام دی. په خبر پاڼه کې د امریکایي او روسي چارواکو له قوله راغلي چې د جګړې ټول لوري غواړي د مثبتې فضا په پام کې نیولو سره چې اوس رامنځته شوې ده تاوتریخوالی کم کړي. په اعلامیه کې د دواړو لوریو لخوا بین الافغاني خبرو ته د چمتووالي هرکلی سوی او ویل سوي چې دایمي او پراخ اوربند باید د دغو بحثونو اصلي ټکی وي. د بهرنیو چارو وزارت په اعلامیه کې د افغانستان د سولې په خاطر سیمه ایز او نړیوال اجماع ته هم په اشاره راغلی چې اجماع په افغانستان کې د تلپاتې سولې لپاره له مهمو مواردو ده. د خبر پاڼې په پای کې راغلی چې درو اړخونو یعنی افغانستان، امریکا او روسیه توافق وکړ چې د افغانستان د سولې اړوندو خپلو غونډو ته به دوام ورکړي. افغان حکومت تر اوسه د طالبانو 3,000 بندیان ورخوشي کړي دي او ژمنه یې کړې ده چې 2,000 نور زندانیان به راخوشي کړي. په بدل کې به طالبان د افغان حکومت 1,000 بندیان خوشي کوي. دا تر بین الافغاني مذاکراتو پیلېدو مخکې د طالبانو شرط دی. د افغانستان، امریکا او روسیې لوړپوړو چارواکو په داسې حال کې د سولې د هڅو په اړه خبرې کړي چې ټاکل سوې ده د ناټو د 150 غړیو هیوادونو دفاع وزیران سبا او بل سبا د کورونا ویروس بحران ته د رسیدو ترڅنګ د افغانستان د سولې په اړه هم خبرې وکړي. په دې غونډه کې چې د ناټو د 150 غړیو دفاع وزیران پکې ګډون کوي، په افغانستان کې د غوث ملاتړ ماموریت ارزونه هم کیږي. دا غونډه د ویډیوي کانفرنس په توګه جوړیږي. د دې غونډې په درشل کې ناټو ته د امریکا استازي کی بیلی هاچسن پر خپل ټویټر پاڼه د دوشنبه په ورځ په خبره کړې ویډیو کې ویلي چې هیله لري د بین الافغاني خبرو په نتیجه کې به داسې موافقه رامنځته شي چې تاوتریخوالي ته د پای ټکی کښېږدي. ناټو ائتلاف ته د امریکا استازي داسې وویل:
Now, Afghanistan finds itself facing a historic opportunity.
اوس مهال افغانستان د یو ټول شموله حکومت جوړولو او تلپاتې سولې تاریخي فرصت لري. افغانان غواړي دا جګړه پای ته ورسیږي او موږ هیله لرو چې د بین الافغاني خبرو په نتیجه کې به داسې موافقه رامنځته سي چې تاوتریخوالی پای ته ورسیږي، انساني حقونه خوندي سي، قانون پر هر څه برلاسی سي، او د تروریستانو خوندي ځایونه د تل لپاره له منځه ولاړ سي. د امریکا او طالبانو ترمنځ د توافق پر اساس چې د فبروري په 9 نیټه په دوحه کې لاسلیک سو، بین الافغاني خبرې باید د مارچ په 10 نیټه پیل سوي وای، خو تر اوسه دا کار نه دی سوی. افغان حکومت او طالبانو د یک شنبه په ورځ تایید کړه چې لومړی بین الافغاني مذاکرات په دوحه کې کیږي. د ولسمشر ویان صدیق صدیقی په همغه ورځ پر خپل ټویټر پاڼه ولیکل چې حکومت توافق کړی چې یوازې لومړی غونډه په دوحه کې جوړیږي او د مخامخ خبرو ځای تر اوسه نه دی مشخص سوی. بل لور ته په قطر کې د طالبانو د دفتر ویاند سهیل شاهین ازادي رادیو ته وویل که د دې ډلې 2000 نور زندانیان راخوشي سي، دوی به په یوه اونۍ کې مذاکراتو ته چمتو سي. د سولې لپاره پر ټولو هڅو سربیره په افغانستان کې د تاوتریخوالي کچه نه ده کمه سوې او جګړه همداراز دوام لري، خو یوازې د کوچني اختر په درو ورځو کې طالبانو او حکومت په تاریخ کې دوهم ځل اوربند اعلان کړ چې هرکله یې پر نړیواله کچه وسو.
ازادي راډیو د مدني ټولنو د جوړولو د ډیموکراتیکو ارزښتونو د تقویې له قومي او مذهبي تعصبونو سره د مبارزې او د خلکو ترمنځ د ملي تفاهم هنداره ده.
او سم صالح محمد صالح ته غوښ شي چې د لویدیز په مطبوعاتو کې د افغانستان په اړه د خبرو شویو مطالبو مخکتنه کوي.
له امریکا خبرېدونکي ورځپاڼې نیویورک ټایمز په افغانستان کې د کورونا وایرس د خبرېدو پر مسله لیکنه خبره کړې ده. د لیکنې په پیل کې دې ټکي ته اشاره شوې چې په کابل کې د حکیم الکوزي د کلینیک مخې ته هر ورځ په زرګونو کسان ولاړ وي چې له دغه حکیم څخه د کورونا وایرس یا کووید-19 ناروغۍ ضد درې څاڅکي درمل ترلاسه کړي. د لیکنې په حواله ځینې کسان دغه کلینیک ته خپل ناروغان په امبولانسونو کې راولي، ځینو کسانو په شا کړي وي یا یې هم په موټرو کې راخیستي وي. په دغو مراجعینو کې مزدوران، سرتیري او حتی د ولسي جرګې غړي هم شامل دي. د ورځپاڼې په حواله کله چې څو اونۍ مخکې روغتیا وزارت د لومړي وار لپاره د حکیم الکوزي د کلینیک د تړلو هڅه وکړه، خلکو چې د اعلان په غوسه کړي وو اعتراض وکړ، لارې او سړکونه یې بند کړل او ټایرونو ته یې اور واچاوه. نیویورک ټایمز ورځپاڼې لیکي که څه هم د لابراتوار معایناتو ثابته کړه چې د حکیم الکوزي په درملو کې د نارکوتیک یا نشه یي موادو څو ډولونه کارول سوي، خو لیکوال پوښتنه کوي چې د حکومت بل اقدام څه و. لیکوال ورسته زیاتوي حکومت ورسته پر حکیم الکوزي فشار راوړ چې له کابل ښار ووځي. داسې ښکاري چې خلک له ناچارۍ څخه د حکیم الکوزي په درې څاڅکو درملو له کورونا وایرس څخه د خوندیتوب هڅه کوي، هغه درمل چې روغتیا وزارت منع اعلان کړي دي. روغتیا وزارت پرون دوشنبه وویل چې په هیواد کې د کورونا وایرس مثبتې پیښې تر 15,000 او 1500 اوښتي او د مړو شمیر 400 ته رسیدلی دی. دغه راز تر 500 زیات کسان روغ سوي دي، خو اټکل دا دی چې په افغانستان کې شایي په کورونا وایرس د اخته کسانو شمیر خورا زیات وي. په لیکنې کې د کابل د والي محمد یعقوب حیدری خبرې هم راخیستل سوي چې په یوه وروستي کنفرانس کې ویلي وو احتمال لري چې یوازې به په کابل کې په کورونا وایرس د اخته کسانو شمیر تر 1,000,000 زیات وي. د بی پولی ډاکټرانو سازمان یا MSF چې مرکز یې په پاریس کې دی، د کابل په دشت برچی سیمه کې د خپل فعالیت د بندولو او له هغه ځایه د خپلو روغتیایي کارکوونکو د ایستلو خبر ورکړی دی. دغه سازمان پرون دوشنبه په خپل ویبسایټ کې لیکلي دا پریکړه د برچی ملي سلبستري روغتون د زیژنتون پر وارد د مې میاشتې د 12 د حملې په تړاو کړې ده. په هغه حمله کې 14 میندې په سیستماتیک ډول وژل سوي وې. دغه راز د بی پولی ډاکټرانو د ټولنې یوه قابله، دوه ماشومان او شپږ نور کسان هم وژل سوي وو.
د ازادۍ رادیو خبرونې اورئ قدرمنو اوریدونکو، شیبه وروسته د ازادۍ رادیو 19 پروګرام د ازادۍ رادیوي مجله خپریږي، خو له هغه مخکې د دې خبرونې وروستی راپور. د اټومي انرژي د نړیوالې ادارې رئیس یو ځل بیا له ایران نه غوښتي دي چې د دې مؤسسې څارونکو ته اجازه ورکړي څو هغه سیمې وپلټي چې د هیواد پکې اټومي مواد ځای پر ځای کړي دي. د دې ادارې مشر پرون دوشنبه له رسنیو سره په خبرو کې په دې اړه څرګندونې وکړې. د نوموړي د څرګندونو جزئیات ملالۍ بشیر اوروي.
د جون په 15مه نیټه د دوشنبه په ورځ د نړیوال اټومي انرژي ادارې رئیس یو ځل بیا له ایران وغوښتل چې هغو ځایو ته د څارونکو د ورتلو مخه نه نیسي چې د هیواد پکښې اټومي مواد ځای پر ځای کړي دي. د نړیوال اټومي ادارې رئیس ماریانو ګروسی په ویانا کې خبریالانو ته وویل چې تر څلورو میاشتو زیاته موده کېږي چې ایران دوو ځایو ته له ورتګه د دې ادارې مخه نیولې ده. د ده په وینا ایران شاوخوا یو کال کېږي له اټومي موادو او فعالیتونو سره اړوندو پوښتنو د ځواب روښانه کولو لپاره هیڅ بحثونو ته نه دی حاضر سوی. ده له ایرانه وغوښتل چې په چټکۍ سره دې همکاري وکړي. ده زیاته کړه چې ده په دې اړه د ایران لوړپوړو چارواکو ته ویلي دي. ګروسی وویل موږ دې همکارۍ ته اړتیا لرو، زه خفه یم په داسې وخت کې موږ پر دې موضوع سره مخالفت لرو. که څه هم دا دوه ځایونه د ایران د اټومي فعالیتونو مهم ځایونه نه ګڼل کېږي، خو دا اداره وایي چې ایران باید له تیرو شلو کلونو راهیسې خپل اټومي فعالیتونه او مواد روښانه کړي. د نړیوالې اټومي ادارې رئیس رافائل ماریانو ګروسی په خپلو خبرو کې زیاته کړه ایران په جنوري کې اعلان وکړ چې اټومي پروګرام به په عملیاتي برخه کې له هیڅ ډول محدودیت سره مخامخ نه وي، او وروسته له هغه به له ادارې سره د پخوا غوندې همکارۍ ته دوام ورکړي. خو تر اوسه ادارې هیڅ تغیرات نه دي لیدلي چې ایران په اټومي برخه کې له خپلو ژمنو سره اړوند راوستلي وي. ایران وایي نړیوال اټومي اداره هیڅ قانوني حق نه لري چې د دې هیواد اټومي ځایونه وڅاري. ویل کېږي له 2000 کال راهیسې په یادو دوو ځایو او یو بل ځای کې فعالیتونه دوام لري، او دا له هغه وخت مخکې دی چې په 2015 کال کې ایران د نړۍ له شپږو قدرتونو سره اټومي موافقه لاسلیک کړه.
آزادي رادیویي مجله. د هنر، فرهنګ او ادب انځور.
د ازادي رادیو مجلې درنو اوریدونکو سلامونه او ښه چاري. یو ځل بیا زه محبوب شاه محبوب د ازادي رادیو مجلې د یوې بلې نوې غڼې په اوریدو ساسي هرکلی کوم. د مجلې په نننۍ غڼه کې مو د یو شمیر هنري او فرهنګي مسایلو ترڅنګ له غزنی څخه په هوټلونو کې د موسیقۍ د اوریدو د دود پاړه یو راپور برابر کړی.
او جای اوس سیریالو نیولی دی، ځکه چې اوس هر هوټل ته چې ورشي هلته تلویزیون نه دی.
په هنر جاج کې به د احمد شاه بابا ادبي بهیر د کارونو جاج واخلو.
نور کم مېلمانه چې دلته راځي موږ هڅه کوو چې دغې سره اړیکه وکړو.
په فنکار برخه کې به له پوهان ډاکټر یار محمد یزال سره د هغه په فن خبرې وکړو.
تخلیق دی، بل تدریس دی او بل تحقیق. یعنی تدریس سره تحقیق سره او تخلیق سره زمینه لري.
په ځرپاڼه کې به د کوچنیانو لپاره یو لنډه کیسه شپنه او خاپیری واوري.
خاپیری شین خاله شپنه د ځان خوا ته نږدې کړه او ورته یې وویل نو ته چیرې وې چې پس دې ورک شو.
او په ورخمین خیال کې به ډکلمه شوی غزل واوري. ازرائیلا پارام مسا واخله، ازرائیلا پارام مسا واخله، شاته مګور هیڅوک د ژړا نشتا، یو مزدور په ژړغونی انداز وی خوشاله شتا خو په برخه زما نشتا.
آزادی رادیویی مجله، د هنر، فرهنگ او ادب انځور.
فرهنګ د بدلون په حال کې دی، لکه څنګه چې زمان تغییر کوي همداسې د زمان له تغییراتو سره سم فرهنګونه هم بدلیږي. د فرهنګ ټول مادي او مانوي توکي د انسان د غوښتنو، علاقو او چلندونو پر بنسټ بدلون مومي. هغوی چې د فرهنګ ساتنې دنده پر غاړه لري کوښښ کوي چې ښه فرهنګونه لا ترویج او بد یې له منځه یوسي. دا چاره ځینې وخت په شعوري او ځینې وخت په غیر شعوري ډول صورت نیسي. اړینه ده چې له فرهنګي بدلون او رغښت سره شعوري چلند وشي. په همدې هیله نننۍ مجله پیلو او په پیل کې غزنی ته ځو. پخوا به د غزنی په هوټلونو او رستورانتونو کې ډېرې نرمې او آرامې سندرې غږېدي، او دا کار د دې لپاره کېده چې د مشتریانو پام راجلب کړي. مګر اوس دا دود یو څه کم شوی. حبیب الرحمن تاثیر په دې اړه یو راپور برابر کړی.
سنم خپل منکړي دا غزنی ښار ته پرخې څلور لارې تر څنګ د سړک پر غاړه د هوټل مخې ته یو دېرش کلن ځوان ولاړ ګوزی په لاس کباب پخوي. دا کباب خوږ بوی لچیږي خو تر څنګ یې سندره هم چالانه ده. دا په داسې حال کې ده چې یو وخت به د غزنی ښار پر ډیری واټونو د ورځې او شپې له مخې په هوټلونو کې نرمې او نازکې سندرې اورېدل کېدې. د هوټلونو مالکانو به د خپلو مشتریانو د راجلبولو په هوټلونو کې د خلکو د شور کمولو، د خپلو مشتریانو د خوشحاله ساتلو او په آرامه فضا کې د ډوډۍ خوړلو په موخه دغه کار کاوه. خو اوس په دغه دود کې لږوالی راغلی دی. دوی لاملونه بیل بیل شوي. په کولای سب سیمه کې د یوې زړې ودانۍ دوهم پوړ ته پر وسپنیزه زینو وختم. په هوټل کې ځینې کسان په ډوډۍ خوړلو بوخت دي، خو دلته سندره نه بلکې راډیو چالانه ده.
آزادي او اوریدونکي،
له هوټل چلوونکي څخه مې پوښتنه وکړه چې پخوا به په هوټلونو کې سندرې اورېدل کېدې، ولې په دغه دود کې لږوالی راغلی دی؟ له ځان پیژندلو څخه وروسته یې راته وویل:
رحملا یم، د میرویس هوټل هوټل دغه دما ده. وینې زیاتې ګرم زیاتې لوغه خطر نه چلانی خامخا چې یوه ورځ چلان کې بله ورځ وایي وای دا ګرم د وروره ته موږ ته ګرم ته جوړ کړی ناتونه خو چلان کو بله ورځ حکومت راشي وای تاسو طالبان نیست.
ځینې هوټلان اوس راډیوګانې چلي، تاسو راډیو
نو راډیو موږ کله کله چلانوو کله بندوو.
خلکو غوښتنه صحیح
نو دغه خلکو غوښتنه خدای وایي چې راډیو چلانه هوټل خلاص او چې راډیو بنده وایي بند هوټل.
د هوټل ته مخامخ یو بل هوټل ته ننوتم. دلته خاموشي ده. هوټل چلوونکی محمد ظاهر ځان را پیژني او وایي دلته ګرم دی، خلک د سندرو اورېدلو توان نه لري ځکه مو ټول شان بند کړي دي.
دلیل موسیقی د غزنی
په غزنی کې په هوټلونو کې د سندرو د نه اورېدلو دلیل دا دی چې خلک له جګړو ستړي سوي دي. خلک ستړي دي پر لارو ولسوالیو او ښار کې جګړې دي. که چیرې موږ ټایپ چالان کړو خلک بد وړي او غوښتنه کوي چې دا بند کړئ.
موږ خاموش
تاسو اوس څه چلنو؟ نه ته چلنو، راډیو چلنو،
اوس موږ هیڅ شی نه چلنو.
له پکتیکا څخه راغلی زلمکای هوټلی بیا په هوټلونو کې د سندرو نه چلول په سواد پورې تړي. دی وایي ځکه اوس خلک سندرې نه اوري چې خلک تعلیم یافته سوي دي.
نوم محمد زاکر کټواز، دلته مې هوټل د غزنی کې زغبر په دې نسته چې موږ خپله موږ خلک لږ تعلیم وکړو. تعلیم لپاره خلک پته غواړي چې ټي وي چالي هوټل کې.
له میدان وردګو ولایت څخه راغلی هوټلی بیا وایي له خاورې د وینو بوی راځي، خلک د ګرم له امله سندرې نه اوري.
محمد شاه وردګ هوټل نه ورو خپله غریبي ده کوي، خلک جګر خون دي نه سندره به سره کوم وایي.
که د هوټلونو مالکان وایي چې په هوټلونو کې د سندرو په دود کې کموالی راغلی دی، نو علم خان احمدي چې هوټل ته د ډوډۍ خوړلو لپاره راغلی دی وایي پخوا به هوټلونو کې سندرې اورېدل کېدې، خو اوس د هغه سندرو ځای بهرنیو سریالونو، راډیوګانو او یا هم نعتونو نیولی دی.
اوس سته خو ډېر کم ده او جای اوس سریالو نیولی ده، ځکه چې اوس هر هوټل ته چې ورسې هلته وروره تلویزیونونه دي، اوس سریالونه پکې شروع وي. دغه ډېر دی ډېرې هغه پخوانۍ سندرې او هغه شی اوس کم دي نسته دومره.
یو بل کس هم له ډوډۍ خوړلو څخه وروسته ازادي راډیو ته وویل: پر ډوډۍ به مو خوند واخیست، ارامه ارامي وه، هیڅ غم نه و. اوس خو په ګرم اخته یو، سندرې به څنګه اورو؟
نوم یې محمد حکیم ده. نو ولې به مناقص خو زه به ژوندی شو، کراري به وینې به نه ویم، مقصد خیر و خیرات به اوس خور ټول ګرمنې دي غمنې دي سره.
دا په داسې حال کې ده چې لا هم په ډیری هوټلونو کې ټیپونه پراته دي خو سندرې نه ورڅخه اورېدل کېږي. رحیم الله له ټیپ څخه کالی پورته کړ او سندره یې راته چالانه کړه.
دودیزو ټولنو کې ځینې ځانګړي او نالیکلي قوانین وي چې د دغې ټولنې اکثره خلک بیا د همدغو نالیکلو قوانینو په اساس خپلې ستونزې هواروي. پښتانه بیا دا ډول قوانین بیخي زیات لري. پښتونولي د پښتنو په تاریخ کې داسې یو نالیکلی قانون دی چې زرګونه کاله قدامت لري. اوس هم په اکثرو پښتون میشتو سیمو کې خلک خپلې شخړې د پښتونولۍ په دود سره حلوي. دا قانون ځینې نیمګړتیاوې او ښېګڼې هم لري. په دې اړه د ازادي راډیو د مشال څانګې د خبریال باز محمد عابد راپور اورو.
پښتونولي د پښتنو داسې یو نالیکلی قانون دی چې زرګونه کلونه قدامت لري. سره له دې چې اوس شرعي او مدني قوانین هم شته، خو د پښتونولۍ قانون ته په اکثره پښتون میشتو سیمو کې خلک قائل دي. اوس هم اکثره پښتانه خپلې ستونزې د پښتونولۍ په قانون حل او فصل کوي. لیکوال او کره کتونکی اسدالله خالیز وایي چې هر هغه څوک چې د پښتونولۍ له قانونه سرغړونه کوي له پښتونولۍ نه وځي.
د پښتونولۍ خپل خواږم شته او په بعضو برخو کې لږ تراخم پراته دي. خواږې په دې کې دي چې هغه تیګه تړه نرخ چې څه شوي هغه ټولنیز قرارداد په خپل ځای خوندي دی. که څوک ته سرغړونه کوي نو د پښتونولۍ نه وځي، او د پښتونولۍ نه وتل د پښتون دپاره غټه سزا ده. خو اوس پښتون اپډیټ شوی دی، پښتون د پخوا په پرتله د نوي عصر سره ګډ مزلونه کوي. توقع دا ده چې د پښتونولۍ هغه کوم اصول چې دي هغه لا پسې اپډیټ شي، هغه کوم ارزښتونه چې د ټولنې د رفاه دپاره، د یووالي دپاره، په یو غږ د راپورته کېدو دپاره دا دي دا لا پسې پراخه شي او ګټې خلکو ته څرګند شي او لا تکثیر شي. په نورو ځایونو کې د پښتون دغه موجود منفي انځور چې نورې ته د خپل سیاسي استفادې دپاره ګټه پورته کوي دا به نړیوال په اصلي معنا وپیژنې شي. پښتون په ژوند مین سړی دی.
په پښتونولۍ کې داسې رواجونه هم شته او په یو شمېر سیمو کې اوس هم پالل کېږي چې د بشري حقونو سره په ټکر دي، لکه په بدو کې د نجونو ورکول. خو لیکوال او کرکتونکی انجینر ستانمیر زهیر وایي هغه وخت چې شرعي او مدني قوانین نه وو، نو د پښتونولۍ په قانون کې د نجونو په بدو کې ورکول د دوه کورنیو یا قبیلو ترمنځ دښمنۍ په دوستۍ بدلولی.
اصلا دغه د پښتونولۍ کوم قانون چې نن په کتابونو کې درج دی او خپل ځانګړي اصول او عنانات لري، دا هغه وخت رامنځته شو چې پښتنو خپل ځانګړی او متمرکز حکومت نه لاره، او دوی مجبور وو چې د خپلو ستونزو او مشکلاتو د حل لپاره یو اصول او پښتونولۍ قانون ولري. په بدو کې ورکول دا خپله هم ډېر پخوانۍ ریشه لري. د خپل وخت ګټه خو یې دا وه چې هلته د دوو کورنیو ترمنځ داسې پېښه شوې چې یو مړی شوی، بیا یو د بل نه بدل اخلي، په لسګونو کسان یو بل رفت وجل شوی دی. دغه سی قانون به ونه بیا به مشان را ټول شو، او دغه سی وو چې دواړه به یو بل ته د خپلوي لاس ور غزاو د خپلوي د پاره ټول رښتہ، او داغه چې و د خپلوي سره تړلې و نو د مړو او د بیزایا وژن مخنیوي کړه.
لیکوال او کرکتون کې راحت ګل زرمل وای اوس چې اکثره پښتون ځوانان تعلیم یافته شوی، د پښتونولۍ له قانونه وخت په وخت بد رواجونه مخ په ورکی دودی.
پښتونولۍ داسې یو قانون دی چې د پښتون میشت سیمو د اوسیدونکو نه حال او د ټول انسانیت لپاره پکې حقوق وجایب او د ټولنې تنظیم پکې سنجول شوی دی. پښتونولۍ قانون د وخت ضرورت سره سم اپډیټ شوی هم دی، او په دې کې ځینې تغییرات راغلي دي، مثبت او منفي تغییرات د وخت سره پکې راغلي دي. په اوسنی وخت کې د پښتونولۍ د قانون ځینې هغه مواد چې د ټولنې او د اوسنی عصر د پرمختګ سره په ټکر کې دي خپل پښتانه یا د دې سیمې اوسیدونکي چیلنجوي. پښتانه زیاتره د دې غوښتونکي چې د وخت د تقاضا او سرسم د پښتونولۍ په نالیکلي قانون کې د تغییرات راشي.
که څه هم اوس پښتانه د شرعي او مدني قوانینو لرونکي دي، خو بیا هم په اکثرو سیمو کې خلک خپلې دعوې او شخړې د مدني او شرعي قوانینو پر ځای د پښتونولۍ په قانون لکه جرګه، نرخ، لار او نورو ارزښتونو حل او فصل کوي.
د کابل په احمدشاه بابا مینه کې هر جمعه یو شمیر ځوانان د احمدشاه بابا ادبي بهیر تر نامه لاندې راټولېږي. دوی مشاعري کوي، غونډې کوي او یو شمیر ځانګړي هنري غونډې هم جوړوي. د پښتو ژبې او ادب د لا بډاین لپاره هلې ځلې کوي. دا چې د دوی له فعالیتونو ښه خبر شو. د هنر جاج په نننۍ برخه کې د دغه بهیر لغړی عبدالحلیم همت سره د احمد شاه بابا ادبی بهیر په کارونو او فعالیتونو غږیدل یو.
هنر جاج
همت صاحب ډیره مننه چې خپل قیمتي وخت مو مختراک او پوښتنه دا کوم چې تاسو خو په اوس وخت کې د احمد شاه بابا ادبی بهیر غړی یې. په دې وروستیو کې چې زه څومره ګورم یو شمیر بهیرونه جوړ شول بیرته رنگ شول جوړ شول بیرته رنگ شول. خو د احمد شاه بابا ادبی بهیر په اړه چې زه څه اورم ما لپاره کاملا متفاوت دی. دغه بهیر ډیر خروان دی راځي په څه کې دی ولې دغه بهیر ډیر خروان دی نسبت نورو ته؟
یو خو د دې بهیر هغه د کامیابۍ راسته ده چې ټول ملګری په اخلاص باندې دلته راځي. ټول ځوانان دی او مینوال دی د ادب مینوال دی ټول په خپل تخلیق کار هم دی یعنی فنکاران هم دی څوک شعر لیکي څوک کیسه لیکي. نو یو تندا یو ذوق او یو اخلاص پکې موجود دی دا اوله خبره. دویمه خبره دا ده چې هلته دغه د څرڅ چوړاندې کیږي دا په منظم ډول باندې وړاندې کیږي. مثلا هلته د کرکتنې برخې شته دی او په کرکتنه کې هم په نثر باندې کرکتنه کیږي هم په شعر باندې کرکتنه کیږي. او دا کرکتنه چې کیږي نو هغې دپاره وخت ورکول کیږي او ډېر کوشش کیږي چې ډېره هڅه کیږي چې څوک خفه هم نشي. یعنی یو څه معیارونه هم په نظر کې ساتو معیار هم په نظر کې ساتو. بل لویه خبره دا ده چې د یوازې د شیر ته مونږه دا بهیر نه دی وقف کړی. دا یو څه فکری کارونه هم کوي ورسره د فکر د جوړونې د فکر رغونې خبره هم پکې شته دی. ځانګړي میلمانه لرو اکثریت که په میاشت کې یو ځل که په میاشت کې نوي کله کله بیخي مسلسل هم لرو. خو میاشت کې یو ځل یو میلمه پیدا کوو یو استاد پیدا کوو چې په داسې موضوع سره وغږیږو چې هغه په هغه برخه کې یو ځای ته رسېدلی وي یا په استرا درته ووایم چې کار پوهوي پکې یو متخصص پکې ولري یا ښه تجربه پکې ولري. دا برخه هم ده. دریمه برخه دا ده بل موضوع پکې دا ده چې دغه کارونه چې دي د دې څوکې د مالکیت خبره نه کوي. یو خبره کله چې بهیرونه خرابېږي هغه بهیرونو کې د مالکیت موضوع ډېره مطرحه وي. یو څوک په نوم دي چې دا زما ده او کله چې په دې باندې نوم کې خودل شو چې دا زما ده نو هیڅ څوک ورته نه ځي.
نو دا خو مفت کار دی خلک خو بیا دغه کوي.
نو دغه شانتي په دې بهیر کې که څه هم دا یو شمیر ځوانانو را جوړ کړی دی په اول سر کې ایجاد یو شمیر ځوانانو کړی دی. زه ډېر وروسته ورته راغلی یم تقریبا زه د مدریم کال دی چې یا زیات نه زیات دو نیم کال کېږي چې زه دې بهیر سره ته ورغلی یم ځکه زما هلته اوسېږم او زما پخوانم دغه ذوق او تنده ده چې چېرته بهیر وي هلته ځم. مثلا په پېښور کې افغان فرهنګي ټولنې ته ورتللم افغان ادبي بهیر ته ورتللم د ساحو لیکونکو مرکې ته د قلندر مومند صاحب دغه مرکې ته ورتللم. زما شوق دی او علاقه مې ده چې کینم ډېر څه واورم نوي څه واورم. نو دا یو شمیر ځوانانو را جوړ کړی دی ابتکار یې هغوی کړی دی او دغه ابتکار تر اوسه پورې ساتلی دی. نو مهمه برخه دا ده چې د مالکیت موضوع پکې نشته.
همت صاحب زما په فکر یو لامل به دام وي چې د ګڼو نورو بهیرونو تاسو هغه لیدلی دي د هغې هغه نیمګړتیاوې په پام کې نیولی دي نو دا به اوس نه خرابېږي.
یقینا دا خبره هم ده.
اوس نو راځم یوې بلې پوښتنې ته او هغه دا چې تر اوسه پورې تاسو کومې کومې غونډې نیولي په کومو کومو مسایلو باندې بحثونه کړي دي؟
ما تاسو ته وویل چې په دې کې فکری خبره هم شته ده او په کې ادبي خبره هم شته. نو د فکری خبرې په مثال کې په نمونه کې مثلا مونږ د استقلال د ورځې پاړه باندې په غازی امان الله خان د په جون باندې د په هڅو باندې او د چې د کوم غواخونو سره مخامخ کو یا د کوم مبارزو سره مخامخ په دې اړه باندې مونږ یو غونډه درلوده.
او چې هم ورسره مخو اره غونډه چې به مونږ لري او ساده مشاوره هم ورسره لرو. مثلا په تیر کې مو د عدم تشدد یا د نه تاوتریخوالي یا د ولسی مبارزې د سرلاري پخر افغان باچا خان د وی د ژوند او هڅو پاړه باندې وغونډه درلوده چې خلکو ته ور وپیژنو ځوانان ته ور وپیژنو چې باچا خان څوک وو، څه یې کول، سیاسي مبارزې کم رنګ راوړ یا رانوړ، پخپله د ولسی سمون د پاره یې چې کم کارونه کړي دي، له کومو اپروچونو یا روشونو کار اغسته، لڅ سره مخامخ او خر بل اخر څه وکړل دغه د ژوند د شناخت پاړه باندې. دغه شانتي په ادبي موضوعاتو باندې هم موږ خلک راغواړو. مثلا د نمونه په توګه باندې استاد منل شاعر پیر احمد کاروان چې دوی موږ سره خپل تجربه شریک کړي د شعر پاړه باندې، چې د کشیر لیکي څنګه یې لیکي، دا یو هنري شعر ته په کم نظر باندې ګوري، کم توکي کمی ځانګړتیاوي باید ولري. همدغه شانت مثلا زمونږ د افغان ادبي بهیر پخوانی غړی او استاد ډاکټر صاحب نورالحبیب نثار، هغوی مونږ سره په هندي سبک باندې وغږېده چې هندي سبک ځانګړتیاوي څه شی دي، اوس څوک د دې نمایندګي کوي، مخکې چا څوک په دې کې سرلاري و، نامتو خلک پکې څوک و. همدغه شان نور ډیر استادان، مثلا محمود ایاز فکر کوم غونډه کې تاسو مرا سره شریک وای، د کوټه نه راغله او دلته مونږ دغه شیرونه واورېدل، دغه د هنر نه خبر شو. نور کوم مېلمانه چې دلته راځي مونږ هڅه کوو چې دغه سره اړیکه وکړو. پر روانو یعنی ډیر زیات تقریبا استاد اجمل خکله هغه مونږ سره خپل تجربه شریک کړي، چې خپل یو خنقاد دی، نقاد هم دی او خپل یو خفنکار هم دی، خشایر هم دی. د ډیر زیات استادان مونږ راغوختي دي دلته چې د ځوانانو سره خپل تجربې هم شریک کړي، نوی خبرې هم ورسره وکړي. په خپل ما ډیر کرته کوشش کړی دی چې لیکچرونه په لنډه کیسه باندې څنګه لیکل کیږي لیکچر ورته ورکم، مسلسل دوه درې لیکچر په دې موضوع باندې، مثلا د یو هنري شعر ځانګړتیاوي څه دي یو دوه درې لیکچر په دې باندې. نو غونډې همدغه شان روانې دي چې اکثر کوشش کوو چې یو غونډه ولرو چې کره کتنه ولري او ورسره زیاده مشاعره ولري، بل غونډه داسې ولرو چې پای کې یو میلمه ځانګړی میلمه ولرو، دغه لیکچر واورو، او البته کوشش کوو چې هغه استاد سره په دې مشوره وکړو چې هغه په کومه برخه کې مونږ ته ډیر معلومات راکولای شي، نو هغه برخه انتخاب او ملګری راضي هغه ته غوږ نیسي.
مننه احمد صاحب. دروسې پښتنې په توګه د بهیر د لا بهبود او همدارنګه د ځوانانو د فکری رغون او 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 د هنر د پیاوړتیا لپاره راتلونکي پلانونه څه دي؟
موږ عملاً چې اوس په کومو برخو باندې کار کوو، هغه د ځوانان ملګری دي، دی ډیر نوښتګر دي، زه ډیر زیات دوی سره په دې همکاري کوم، همکار په توګه باندې ورسره کار کوم، ځینې کوم خپل نظریات مې شوي چې دوی سره شریکوم، او یا هلته په غونډو کې تبندغې په تنظیم کې ورسره یو څه کوشش کوم. دی د افغان د احمدشاه بابا ادبي بهیر دغه ملګري چې دي، غړي چې دي، دا ډیر زیات نوښتګر او مفتکر کسان دي. اوس فعلاً په دې باندې کار روان دی چې مونږ په احمدشاه بابا مینه کې یو عامه کتابتون جوړ کړو د احمدشاه بابا ادبي بهیر له طرفه، او طریقه یې همدا ده چې هر څوک هر ملګری چې راځي هغه ځان سره کتابونه راوړي، یو خاص کس ته سپارو، هغه جمع شوي دي او یو ځای ورته پیدا کوو چې د عامه کتابتون د خلکو د ذهنونو د روښانه کولو لپاره دلته کینی مطالعه وکړي بغیر د نن کتاب واخلي یا پیسې پرې ورکړي. یو دا اړخ دی. دویم اړخ دا دی لکه مخکې چې مې درته په یو د بل اړخ دا دی چې موږ غواړو چې دغه بل ډول یو د جمعي کره کتنې په ځای باندې جمعي کره کتنه خو ده، خو دغه چې موږ مخامخ په یو نثر باندې یا په هنر باندې خبره کوو او راوړي موږ ته وایو به په خبره کوو، نو دې په ځای باندې موږ کوشش کوو چې یو دغه بل لار هم چې یو فنفاره د چا سره مخکې یو هفته شریکه شي او نه مخکې شریکه شي، او بیا په هغه باندې ځینې ملګري کار وکړي، وی ګوري دغه
ځان ته نو ګوري کتنه معیاري کوي،
معیاري کول د پاره کار کوي چې دا معیاري کو. علاوه د دینه د لیکچرونه به هم ولرو، خو د لیکچرونو ترڅنګ غواړو چې یو موضوع وټاکو، ځنه اونۍ ځنه یو موضوع وټاکو، او هغه موضوع ځنه استادانو ځنه ملګرو ته وسپارو چې په هغه یو موضوع باندې وغږیږي. مثلا د مثال په توګه باندې مونږ وایو چې لنډه کیسه په لنډه کیسه باندې ډیر خلک به په خبرې کوي خو مونږ وایو چې دغه په دای باندې ډیر ملګری وغږیږي او دغه ډیر ملګری د دوی مونږ هغه طرز فکر یا مختلف زاویونه ورته ګوري دغه مختلف زاویونه کله چې یو موضوع ته وکتل شي ډیر نوي څپکې پیدا کوي دا یو مثال دی یا په نورو علاوه د دې نه نورو موضوعات چې کوم دي چې هغه زموږ د ژوند سره تړلې دي په هغوی باندې بحثونه وکړو او ډیر ملګري په خبره وکړي دا هم یو خبره ده نو هڅه کوو چې د بهیر نورم پسې پیاوړی کړو او معیاري کړو او په دې کې د ځوانانو ډیره زیاته ونډه ده او د هغه استادانو کې ډیره زیاته ونډه ده چې همیش لپاره په ورین تندي باندې زمونږ بلنه مني او راضي مونږ ته وخرا کوي
ډیره مننه احمد صاحب ژوندی اوسئ پوهان ډاکټر یار محمد یزال د کابل پوهنتون د ژبو او ادبیاتو د پوهنځي استاد لیکوال او شاعر دی هغه وی چې په دری ژبه کې د لومړي ځل لپاره هایکو لیکلی ده چې په نږدې وخت کې به یې ټولګه هم د چاپ په ګاڼه سنبال شي د فنکار په نننۍ برخه کې د نوموړي ژوند او فن ته تم کیږو
فنکار
جناب ډاکټر صاحب ډیره مننه کور ودان چې خپل قیمتي وخت موږ ته راکړ او پوښتنه کوم که څه هم زموږ هغه ملګری یا غوړیدونکو چې هغوی د ادبیاتو سره لاس او کار لري هغوی خو به ستاسو له نامه سره ستاسو له کارونو سره ډیر آشنایي خو هغوی چې نوي زموږ د رادیو اوري او یا ځوانان دي که هغوی د پاره تاسو خپل ځان ور پیژنئ په هانسه بیا ځال
پوهان ډاکټر یار محمد یزال د کابل پوهنتون د ژبو او ادبیاتو پوهنځي استاد
استاد که د ماشومتوب په اړه راته وایي کوم ځای کې وو زده کړې دې چیرته وکړې
لغمان ولایت کې په 1983 لمریز کال زیږیدلی یم او لومړنۍ زده کړې مې د ډیوي په لومړني ښوونځي کې ترسره کړې منځنۍ زده کړې مې د هم د ډیوي په ښوونځي کې او لیسه می د لغمان د روخان پولیسه کې په 1955 کال په تر سره ولې د کابل پوهنتون ته راغلم او کابل پوهنتون نه په 1988 کال فارغ شوم بیا مې ماستری هم دته وکړه
ماستری دې په څوم کال کې شوم
ماستری کې په 1985 کال کې ماستری نه زه فارغ شوم ولی زه بهر ته لاړم د یو څو وخت د پاره زما تیزس پاتې شو بیا مې تیزس په 1989 کال کې ولی کو هغه مې دفاق یعنی په یخت کې زه په 1989 کال له ماستری نه فارغ شوم
خا پانس ادبیات ته څنګه راغلی علاقه دی وک نه تصادفي کانکور کې کامیاب شو
ما شپتوب نه مې له ادبیات سره ډېر مینه و له ټولو څنګه نه له ټولو د شتو نه له ټولو په انځو نه زما زیاته مینه له ادبیات سره و او له بلې خوا نه د څه ور لاندې خطر مې درته وایم چې یو څوک په نوم د طاهر خان د دې ساينس پوهنځي کې د تا محصل وو او د سره د دې سلګره مایو باندې مو ولې باستې دا د او په ساينس کې ډېر پوهه ده د براتر مو په زمون کوونځي ته هغه به مونږ ته درس درسونه راکول افتخاري د خبرې به کولې د کابل پوهنتون د استادانو نستاینه به کولې زمون استادان داسې ماهر دي داسې لایق دي داسې پوه دي اما چې وینې زما د ادبیات سره او زما د پوهنتون سره د استادې مینه پیدا شوه
خان
او دا نه اله وجه زه به څنګه وکولای شم د کابل په پوهنتون استاد شم او بل اخره ته تلاش مې کوو کوشش مې کوو تکل مې کوو ځکه چې پرلپسي هڅې ملغلي دي او بل اخره دا خپل هدف ته ورسېدم او دا به نن تاسو سره د پوهنتون کې ناشته
پانس او خا دا خو یعنی ادبیات ته تاسو را تک شوري د ما ماشومتوب تاسو سره علاقه و بیا د پوهنتون د استادۍ کار څنګه شو څنګه د راغلي استاد شو
خو زه د لسانس دوره کې زما نمرې نوی نه پورته وې فستدی وې او دوه نمرې فاده وو نو په هغه حساب باندې بیا مې تعلیم تربیه پوهنځي ته هلته درخواست ورکړه اول ته زه جذب شوم هغه وخت کې دغه امتحانونه وو هغه نو نمرې مې ډېرې وې نمرې مې ډېرې وې او زما استعداد وو نو هلته جذب شوم بیا که زه لست دولس کال ته استادم د طالب تربی پوهنتون بیا کله چې طالبانو وخت ورشته هغه پوهنځي کې رئیس د پوهنتون مانه وغوښتل چې باید د ادبیاتو پوهنځي مرستیال شم.
زما دغه اداري چارو سره چندان مینه نشته.
نو ما ورته وویل چې زه دا کار نشم کولی، زه فقط درس و تدریس و دغه خبرې کولی شم. زما خوښه په نظر کې ونینولې او زه د فاکولټې معاون وټاکل شوم. چې کله هغه تشکیل راغی پوه شوم چې زه معاون یم، فورا مې عریضه وکړله او ځان مې را تبدیل کړ کابل پوهنتون ته. له هغه معاونیت نه او د ادارې نه مې ځان خلاص کړ او دلته بیا استاد یم.
پوهنځی ته خو دلته د ژبو ادبیاتو پوهنځي پښتو څانګې کې استاد یې، په لسګونه سلګونه حتی زه وایم چې زرګونه محصلین به هم روزلي. د درس او د تدریس خوا یې وه، مګر لیک لیکوالی څېړنه دا شان لیکوالی مکله شروع
بله. زما دغه درې مسؤلیتونه سره ډېره یعنې علاقه مې ده چې یو تخلیق دی، بل تدریس دی او بل تحقیق. یعنی تدریس سره تحقیق سره او تخلیق سره زمینه لري. نو د لیکوالی سره مې دغه مسئلې په دوره کې زما مینه وه او کتابونه مې لوستل، اثار مې لوستل او په دې حساب باندې چې د لیکوالۍ رخت هم جدا دی، یو ګوري تحقیق دی څېړنه ده، یو څو محقق دی څېړونکی دی، ولې لیکوال نه دی؟
بل
لیکوال هماغه څوک دی چې له ځان یو شی ایجاد کړي، ادبي او هنري لیکنې وکړي، مثلا ناول ولیکي، رومان ولیکي، لنډې کیسې ولیکي او نور داسې واړه واړه نثري ژانرونه ولیکي. نو په هغه حساب باندې لیکوال دی، بل یو څوک ډېر ښه محقق وي، څېړنه به کوي، کتابونه به لیکي، ولې دغه ډول یو پنځګر به نه خبره. نو هغه ته مونږ لیکوال نه شو ویلی. لیکوال هماغه څوک دی چې په خپله دغه ډول استعداد ولري، مطالعه ولري او هنري اثار ایجاد کړي.
او نو څه څه دي ولیکل په پنځ کې په تحقیق کې؟
ما یوه نثري ټولګه مې چاپ کړم د رنګه غدایان په نوم باندې. رنګه غدایان په نوم یو هنري اثر چاپ کړی دی او ډېر پخوا چاپ شوی، تقریبا یو 19 کاله کېږي. خو انشاءالله په آینده کې یو څه مې نور هم پیل کړي دي، بیا یې چاپوم. بل دغه هایکو ده، په هایکو باندې ما څېړنه کړې ده، یو لوی اوږده سریزه مې ورکړې ده. نن په دغه هایکو لیکنه کې مې پښتو هایکو له جاپاني هایکو سره پرتله کړې ده او دغه د پښتو هایکو برتری مې عملا په دغه هایکوګانو کې
خود
زله ولیدو
او خپل باندې د هایکوګان هم لیکلي
او لیکلي مې دوه.
دا کتاب
ان شاء الله چاپېږي، دا به ډېر ژر یو ورخه چاپ شوی دی. اوس مې نورې هم ور باندې زیاتې کړې دي او یو بله سریزه مې ور باندې لیکلې ده. ان شاء الله چې په نږدې وختو کې به دا بیا تازه چاپ شي.
استاده، پرته له هایکو غزل نظم دام لیکي؟
بله، زما تقریبا یو د غزل ټولګه هم چاپ ته آماده ده چې تورې سترګې سرې شي. دا د غزل غزلونو ټولګه ده چې تورې سترګې سرې شي. اوس دا آماده ده، بیخي آماده ده، خو مسؤلیت زیات دی، مسؤلیتونه زیات دي. انشاءالله چې دا به چاپوم. او بل ننګیالي نظمونه، د ننګیالي نظمونه په نوم باندې زما یوه ټولګه آماده ده، دا هم ان شاء الله چې دا تکل لرم چې دا به هم چاپوم.
پوهنځ د څېړنې د برخې راته وایي، کومې کومې برخې کې د څېړنې کړي؟ ځکه ستا خو تدریسي کتابونه هم شته.
داسې تحقیق مقالې دا خو ما زیاتې لیکلي او ټول د پوهنتون په علمي مجله کې چاپ شوي دي، هغه د طالب تدبیر پوهنتون په علمي مجله کې چاپ شوي دي، کابل پوهنتون په دې ورنې مجله کې، د دری ډپارټمنټ په ادب مجله کې دا چاپ شوي دي. نو هغه نمونه اوس ماته ډېر کم براشي. مثلا رحمان بابا یوازې صوفي شاعر نه دی، دا یو مقاله د علمي کې چاپ شوې ده. دغه سه صلاح او نور مقالې ډېرې دي. د پوهنې اثر مې معاصر منظوم منتخب متون چې په حقیقت کې یو تالیف دی، ولی په ضمنن تنقید او تحقیق هم لري، دا ماده دی. خو دا هم زه کوشش کوم چې چاپ یې کړم.
ښه، نو استاذ د خبرو نه به زموږ د اورېدونکو خو بیا بوی اورېدلي هغوی سره اوس په زړه کې تلبسه یي شعر د پوهان صاحب بیا هایکو واورو، څو هایکوګانې واورو، یا یو غزل واورو.
زه به د غزل په اړه خو ما په دغه شعرونو کې یو څه یعنی ابتکارات هم لرم. مثلا بی قافی غزل به چا نه وی لیکلی، ما بی قافی غزل لیکلی دی او زما په دې ډیزرټیشن کې انشاءالله چې پزې شوی دی هغه ډیزرټیشن هم انشاءالله چاپ لاندې دی.
ډیزرټیشن د کانسپټ په چی شپاره؟
ډیزرټیشن مې د سید شمس الدین مجروح د شاعری هنر.
ها ها خنوز به تاسو هایکوګانی وو
دا دغه په انتون هله نشي رب دی فلچر د چا هم نور ولی او مړ هغه به هم دغه وروزی. چیرې هایکو کې چې تنقید طرز نیو کنه وی لکه هنداره بی جوهره چې تصویر نه خي مړه جاپان سعودي چل مال ګرځتل لاسد. او یو ډیره جالبه مسله دا ده چې په پښتو ادب کې خو هایکوګان ډیره لیکل شوی دي، ولې مهم خبره دا ده چې په دالی ادب کې زمونږ په افغانستان کې کنه په دالی ادب کې هایکو چانه ده لیکلې، نو لومړی ځل د پاره په دالی ادب کې هایکو مالک لیدا. یعنی دا هایکو مې ما چاپ کړی و په دې کې د پښتو هایکوګانو تر څنګ یو څو دالی هایکوګان هم شته، نو زه دا کولای شم چې په دالی ادب کې د هایکو اساس چې دی هغه ما یې کړی. کوي زه به درته وایم
شاده ورو
سپنگر د هایکو نوم دی. گفتم جوانی گدای نزیبت تو را کوش پیشه دیگری برگزینی، گفت سپنگرم آقا گدایگر نی. نو بلده وسمان گفتم اشواه واه گیسویت شام شام است، به تبسم گفت مقبولت چشمان است، حریفش فرمود وسمه بس ارزان است.
ډیر مننه جناب پوانسر کور ودان چې خپل قیمتي وخت موږ ته راک ژوندې اوسي.
ایله کوم ډیر زیاته مننه.
تاسو له آزادی رادیو نه رادیو مجله اوري، اوس د زرپانی واره رسیدلې او د زرپانی نننې پانمو د ګلالیو کوچنیانو لپاره ځانګړي کړی ده. ترنو ماشومانو په نننې زرپان کې تمنا وحیدی راغلی او تاسو ته یو ډیر خوږه کوچنی کیسه دراوروي. راځي چې دغه کیسه چې شپنه او خاپیرې نومیږي په شریکه واورو.
زرپانا شپنا او خاپیرې. نن له سهار تر مازیګره کوچنۍ شپنې د خپل رکشېوي ګډ پس پسې د غره لمن ټوله چان کړه. ډېرې چغې وهلې خو پسې پیدا نه کړ. شپنه خفه وه. نن غرمه یې ډوډۍ هم نه وه خوړلې. د یوې لویې ډبرې پر سر کېناسته، خپله غوټه یې پرانیسته، پیاز او وچې ډوډۍ ته یې وکتل خو زړه یې ورته ونه شو. په ژړا یې پیل وکړ، وه زما پسه وه ته چیرې یې؟ ژړا یې زور واخیست او خبرې یې په سلګو کې ورکې شوې. له څو شېبو وروسته یې یو خوږ غږ واورید. پسه دې ورک دی؟ شپانه غلی شوه، اخوا دیخوا یې وکتل خو څوک په نظر ور نغلل او بیا یې په ژړا پیل وکړ. بیا غږ شو، څه شي وي شینوګۍ؟ زه یم خاپیری د غرونو غرسنه یې. شپانه بیا غلی شوه، په حیرانۍ یې اخوا دیخوا وکتل. له لرې په یوې لویې ډبرې یوه ښکلې نازکه پیغله ناسته وه. هغه له رنګه تکه سپینه ښکارېده، ښکلې وزرې یې وې او په لاس کې یو زرینه لخته هم نیولې وه. شپنه یوه شیبه زیر شوه او غږ یې وکړ، څوک؟ خاپیری وخندل، زه هم ستا غوندې شپنه یم. شپنه یې د ځان پر خوا وبلله. کوچنۍ شپنې منډه ور واخیسته او ورغله. ډېره هڅه یې وکړه چې په ډبرې ور پورته شي خو ونه توانېده. خاپیری راښکته شوه. شپنی وپختل، زما هغه ګډ او خوار پسه خو دې نه دی لیدلی؟ خاپیری وویل، ولې په پسه دې څه شوي؟ کوچنۍ شپنه بیا په ژړا شوه او وی ویل، پسه مې ورک شوی، بیګا ته به لیوه وخوري. خاپیری شین خالی شپنه د ځان خوا ته نږدې کړه او ورته یې وویل، نو ته چیرې وې چې پسه دې ورک شو؟ شپنی زر ځواب ورکړ، زه چینې ته د اوبو څکلو لپاره تللی وم چې راغلم پسه مې ورک و. خاپیری پوښتنه وکړه، زه پیدا کوم؟ شپنه یې وخت کې پاکې کړې، ته پیدا کوی شي؟ خاپیری ځواب ورکړ، هو کوښښ به وکړم چې درته پیدا یې کوم.
شپنی وویل خا نظر کوا ما تزما پس پیدا که چنا وقتا کیگی حسن لیوانی وخوری. خاپیره د ډبرې شاته تاوشوا او لسو شیبه وروسته یې یو ډیر لوی او ښایسته پسه چې ډیر چاق او په غوښو پټو لمری نیولی او د شپنې مخې ته یې ودراوه. خاپیره وویل واخله دا ستا پسه. شپنه یوه شیبه زیر شوه، بیا له پسه تاو راتاو شوه. وی ویل نه نه دا زما پسه نه دی، زما پسه کوچنی او په یوې پخه ګوټ دی، غوږې هم نیم پرې شوی دی. خاپیره خپله زرینه لخته وخوځوله او وی ویل ته ګوډ او سم څه کوې، خو همدا ستا پسه شو او کور ته یې له ځانه سره بوزه. شپنی وویل نه نه زما پسه کوچنی دی، زه خپل پسه غواړم، دا د بل چا دی. خاپیره بیا له یوې ډبرې پناه شوه. دا ځل یې یو بل ډیر ښکلی او له وړیو ډک پسه راوست. پسه ډیر رنګین او غوښن و، لوی لوی غوږونه یې و. شپنی ته یې وویل چې همدا به ستا پسه وي. خو شپنی بیا ټینګار وکړ چې دا پسه ډیر لوی او غوښن دی او د هغې پسه کوچنی او په پخه ګوټ دی. خاپیره ورته وویل چې همدا پسه د ورک شوي پسه په بدل کې واخله، ځکه یو خو قیمتي او بل غوښن دی. مګر شپنی ټینګار کاوه چې یوازې خپل پسه غواړي. خاپیره یوه شیبه غلی شوه، بیا یې شپنی ته ژمنه وکړه چې دا ځل به یې خپل پسه حتمي ورپیدا کوي. خاپیره بیا له ډبرې پناه شوه. له څو شیبو وروسته خاپیره یو ډیر خیرن او پک پسه چې وړی هم رژیدلی او په یوې پخه ګوټ و راوست. د پسه په لیدو د شپنې په څیره کې خوشحالي راغله او د پسه په طرف یې منډه کړه. له پسه یې لاسونه تاو کړل او په حیرانتیا یې ورته وویل هو هو همدا ګوټ زما پسه دی. خاپیره چې د کوچنۍ شپنې صداقت وکوت هغه یې پر سر ښکل کړه او پاتې دوه نور غوښان او قیمتي پسونه یې هم کوچنۍ شپنې ته ور ډالۍ کړل او ورته یې وویل دروغ مو بدبخته کوي، خو په صداقت او رښتیا ویلو نیکبختي اخیستل کیږي.
د مجلې وروستۍ برخه ورېښمین خیال دی او په دې برخه کې ډکلمه شوي شعرونه اورو. خاموشی صدا د غوغا غېږه کې، څوک سلامت دی د بلا غېږه کې. خاموشی صدا د غوغا غېږه کې، څوک سلامت دی د بلا غېږه کې. بس لتیرون وروسته مخ د اسمان زری زری شي د رڼا غېږه کې. بس لتیرون وروسته مخ د اسمان زری زری شي د رڼا غېږه کې. نه زه د چا شوم او نه څوک زما شول، هسې مزل دی د هوا غېږه کې. په خوشبویې پسې وران زړه ګرځم، ژوند لټوم د یو چا غېږه کې. غوبل جوړ دی خو انسان په دنیا نشته. غوبل جوړ دی خو انسان په دنیا نشته، او ړنده تیاره خوره ده رڼا نشته. ازرائیله پارام مسا واخله، ازرائیله پارام مسا واخله. شاته مګوره هیڅوک د ژړا نشته. یو مزدور په ژړغوني انداز وی خوشاله شته خو په برخه زما نشته. یو مزدور په ژړغوني انداز وی خوشاله شته خو په برخه زما نشته. دا ژوندون دی دا دنیا ده او دا مرگ دی. دا ژوندون دی دا دنیا ده او دا مرگ دی. تش الفاظ دی پکې ټکی معنا نشته. بیا محبوب دی بیا جانان دی بیا باران دی. بیا محبوب دی بیا جانان دی بیا باران دی. بی خوندی ده پسینو که درزا نشته.
سپنوں سے محبت حسینوں سے محبت کی ہے، لوگ کہتے زندگی زہر سہی، اہل سفر چھوٹ